وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شو. افغان حکومت دا ولسمشر ولادیمیر پوتین دا سرګندونو په جواب کې چې وایي په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتې دوه خبرګون خودلې ویلي افغانستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په لومړۍ کرخه کې دی او د سیمې هیوادونه باید په مستقیمه توګه له افغانستان سره همکاري وکړي. د روسیې ولسمشر وایي د راتلونکي 2013 میلادي کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې به خپلواک کاندید په توګه سیالۍ ته ودرېږي او متحده ایالات وایي چې یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو په اړه کره شواهد لري. بیا هم ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. افغان حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرګندونو په جواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتې دود عکس العمل ښودلې ویلي دي چې د افغانستان سره باید د سیمې هیوادونه په مستقیمه توګه مرسته وکړي. د سرپل ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړه توګه نیولی دی او د امریکا متحده ایالات وایي داسې کره شواهد لري چې ثابتوي ایران په یمن کې له حوثی اغیانو سره د وسلو مرسته کوي. افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرګندونو په جواب کې چې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتې دود عکس العمل ښودلې ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په لومړۍ کرخه کې دی. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل افغانستان د تروریستي ډلو پر ضد مبارزې په برخه کې مسؤلانه عمل کوي او له نورو هیوادونو څخه هم د مسؤلانه اقداماتو تمه لري. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپل کلنۍ خبري غونډه کې په افغانستان کې د امریکا او روسیې ترمنځ د ګډ کار لپاره د روسیې د چمتووالي خبره هم یاد کړه. ویل چې روسیه له افغانستان سره مرستې ته چمتو ده خو ښاغلی مرتضوی پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي غوښتنه وکړه چې هیوادونه دې له افغانستان سره خپلې ټولې اړیکې د وساتي نه دا چې د ډلو ټپلو سره. افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د تماسونو په اړه تر اوسه رسما څه نه دي ویلي. د سرپل ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی په بشپړه ډول نیولې. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو وروسته له هغې دا کلی ونیو چې د ولسي پاڅون یو قمندان رئیس کریم پر طالبانو ورګډ شو. د امانی په وینا رئیس کریم څلور ورځې مخکې د ذکرالله په نوم د جنبش له یو قمندان سره تر لفظي شخړې وروسته له خپلو 15 وسلوالو وسلو او تجهیزاتو سره له طالبانو سره یوځای شو او سیمه یې هم طالبانو ته او تسلیم کړه. دا ساتي رادیو خبريال د سیمې د یوشمیر خلکو په حواله وایي چې د تیبر کلی له سقوط وروسته شاوخوا 4000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا ننګرهار چارواکي وایي چې د خوږیانیو ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش پر ضد د تیرو 4 ورځو عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل شوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې همداراز ویلي په دې عملیاتو کې د ملي اردو، ملي پولیسو او د ملي امنیت د ځواکونو لخوا چې په تیرو 4 ورځو کې دوام درلود د داعش ډلې 9 غړي ټپیان شوي هم دي او وسلې او مهمات ورڅخه نیول شوي. په خوست کې ډیره د منګل او مقبل مشرانو منلې چې خپل اربکي بل مرچلو راښکته کوي او حکومت به د سولې تر عمل کېدو پورې د دوی ترمنځ یو بې پرې حایل قوت ځای پر ځای کوي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر اکرم خپلواک مشري هیئت چې د دې شخړې د حل لپاره خوست ته تللی و پرون د دواړو قومونو له مشرانو د جګړې د ختمولو او له مرچلو د وسلوالو د ښکته کېدو موافقه واخیسته. ښاغلي خپلواک ازادي راډیو ته وویل دواړو قومونو منلې چې اربکي بل مرچلو راکوزوي او خپلو سیمو ته وستنېږي.
بلاخره دې نتیجې ته ورسېدو چې ټول نظامی قوتونه اربکی او د دې وسلوال قوتونه د اربکی تر نامه لاندې چې د ټولو مختلفو ولسوالیو نه راغلي لنه نيسته به د ټولو خپل سیمو ته حرکت کوي جنگ به نور نه وي.
د منګل او مقبلو قومونه له څو کلونو راهیسې د بازیغره او سنځلې دښتې پر سر لانجه لري. تقریبا 10 ورځې مخکې یو ځل بیا په خپلو کې په جګړه بوخت شول او اربکی مرچلو ته وخېژول. د هلمند چارواکي وایي هغه 3000 ټنه غنم چې د هند مرستې لپاره افغانستان ته استولي د دې ولایت په ولسوالیو کې اړو خلکو ته ویشل کیږي. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر زاهد اتل ازادي رادیو ته وویل چې دا غنم له یو طرز العمل سره سم ویشل کیږي.
د اوس لپاره واز د غنم په ګودامونو کې ساتل کیږي چې له هغه وروسته د ترجرامل مطابق د غنم پر خلکو یا د هلمند ولایت پر اړوند ولسوالیو باندې ویشل کیږي.
هغه خیریه موسسه چې له پاکستان څخه د وتلو امر ورته شوی وایي د اسلام آباد دې اقدام په نتیجه کې به په دې هیواد کې د تاوتریخوالي او طبیعي آفاتو زرګونه قربانیان له لومړنیو حیاتي مرستو بې برخې شي. د پاکستان حکومت تر شلو زیاتو بهرنیو مرستندویو ټولنو ته امر کړی چې په دوو میاشتو کې دې په دې هیواد کې خپل کارونه پای ته ورسوي او له پاکستان څخه دې ووځي. په دې کې هغه موسسې چې د دفترونو د تړل شوو امر ورته شوی دی د پرانستې ټولنې بنسټ او د ښځو لپاره د اکشن ایډ موسسه هم شامل ده. د پرانستې ټولنې بنسټ په تیرو څو کلونو کې په پاکستان کې د زلزله ځپلو او همدارنګه د تاوتریخوالي له کبله له بې ځایه شوو سره په میلیونونو ډالر مرسته کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگتن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نکي حال دا څرګندونه په واشنگتن کې د پاوس باغه زیرمتون کې کولی شي د پینټاګون چارواکو د یو شمېر وسلو ټوټې پکې نندارې ته یې خوي. د امریکایي چارواکو په وینا په دې ټوټو کې هغه توغندي پاتې شونې ښکارېدل چې تېره میاشت له یمن څخه د ریاض نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی و. په نندارتون کې یو بې پیلوټ الوتکه او د ټانګ سره هغه وسله هم وه چې امریکایي چارواکي وایي سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې. برمن حال یې وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته کړه چې واشنگتن د ایران ټول کړه وړه څاري. اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسیې بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره وغځوي. په دې اړه موافقه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې اعلان شوه. د دې موافقې له مخې پر اوکراین د یرغل له کبله پر مسکو لګیدلي بندیزونه به د 2013 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې پر ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې په اقداماتو کې تر ډیره د روسیې د بانکونو او انرژۍ سکتور په نښه شوی او چې په 2014 دا بندیزونه په 2014 میلادي کال کې ولګیدل چې وروسته هر ځل د شپږو میاشتو لپاره تمدید شوی. او د ریپورټونو له مخې د امریکا او روسیې جنگي جیټ الوتکو د سوریې د ختیځ په فضا کې د یو بل په وړاندې له تشدد ډک تقابل کړی. پینټاګون پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د هوایي مقابلې پر مهال امریکایي الوتکو له ساحې د روسیې الوتکو د لرې کولو په مقصد فشنګونه فایر کړل. د پینټاګون خبر پاڼه زیاتوي چې روسیه او امریکایي الوتکې د فرات سیند ته نږدې سره مخامخ شوې. پینټاګون وایي چې امریکایي پیلوټانو د مخابرې په وسیله هم روسي پیلوټانو ته خبرداری ورکړ چې له ساحې لرې شي، خو د روسیې دفاع وزارت وایي الوتکې د متحده ایالاتو سره د تیرې میاشتې د یو تړون له مخې د فرات د سیند له پاسه فضا کې پاتې شوې، خو امریکایي الوتکې له ساحې لرې شوې. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه سرګندونو په ځواب کې چې وایي په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي خبرګون ښودلی او وایي افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. همدارنګه پر دې موضوع په ریپورټ سربیره په افغانستان کې د روسیې د رول په اړه د افغانستان د ولسي جرګې له دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی سره مرکه لرو چې وایي
طالبانو سره د دوی مشورې د دوی نقدې کومکونه د دوی مشاورین په افغانستان کې دا کومه پټه خبر نه ده. بار بار موږ د رسنیو له لارې نه حتی نړیوالو سره خپل حکومت سره دا موضوعات شریک کړي چې روسیې د افغانستان په مراتبو کې مداخله
کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به په مخابراتي سکتور کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې افغانستان له امریکا څخه د یو ډول الوتکو د ورسپارلو غوښتنه کړې چې په عراق او سوریه کې کارول شوی او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې متحده ایالات وایي یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو په اړه کره شواهد شته. دا ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته اداري ځانګړی پروګرام او همدارنګه کور کلی هم له یاده مباسي. افغان حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه څرګندونه په ثواب کې چې وایي په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتې دود عکس العمل ښودلی دی. ویلي دی افغانستان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د افغان ولسمشر سرپرست ویان د روسیې او طالبانو ترمنځ اړیکو ته د غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د ډلو ټپلو پر ځای له افغان حکومت سره مرسته وکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان په شمال کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو پر زیاتېدو د روسیې د ولسمشر لخوا د اندېښنو له څرګندولو وروسته افغان حکومت وایي چې افغانستان د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. په دې برخه کې مسؤولانه عمل کوي او له نورو هیوادونو څخه هم د مسؤولانه چلند تمه لري. مسکو چې له افغان طالبانو سره په همکارۍ تورن دی په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د سیالې ډلې داعش د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او پرون ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د امریکا او روسیې ګډ کار ته چمتووالی وښود. ولسمشر پوتین په خپل کلنۍ خبري غونډه کې وویل چې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي او مسکو له افغان حکومت سره مرستې ته چمتو دی. خو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوري ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي پرته له دې چې د روسیې نوم واخلي له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان سره خپل ټول اړیکې د ډلو نه بلکې د دولت په کچه ټینګ کړي. لومړی د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ټولو هیوادونو لخوا د مسؤلیت منل دي. دوهم دا چې هیوادونه د خپلو هدفونو او نیتونو لپاره باید تروریزم د یوې وسیلې په توګه ونه کاروي. او دریم دا چې له افغانستان سره اړیکې باید له دولت سره د دولت اړیکې وي او له بیلابیلو ډلو سره اړیکې چې په هره بڼه وي له سولې او ثبات سره مرسته نه کوي بلکې کولای شي چې په یو ډول سره امنیت ته ګواښ وکړي. روسي چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو پر پالیسیو انتقاد کړی او یو اونۍ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینا کې وویل چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي د زور پر بنسټ ولاړه ده. د زیاته کړه چې د افغانستان ستونزه له پوځي لارې نشي حل کېدای. خو افغان حکومت په ځواب کې وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان په ګټه ده. که څه هم افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو د ادعاو په اړه مستقیم غبرګون نه دی ښودلی، خو د ولایتونو په کچه چارواکو څو ځلې ویلي چې روسیا له وسلوالو طالبانو سره د وسلو او تجهیزاتو مرسته کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم څو ځلې پر روسیې تور لګولی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو روسیې دا تورونه رد کړي او وایي له طالبانو سره د دې لپاره اړیکې نیسي چې له افغان حکومت سره سولې ته یې وهڅوي.
دوستانو و موریدل چې افغان حکومت د هیواد په شمال کې د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو له کبله د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونو په ځواب کې وایي چې افغانستان د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. د ارګویان ویلي چې افغانستان د ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې مسؤلانه عمل کوي او نورو هیوادونو څخه هم د مسؤلانه چلند تمه لري. په افغانستان کې پر زیاتېدونکو نامنیو د روسیې د اندېښنو په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له دوهم مرستیال نظیر احمد احمدزي سره مرکه کړې. ښاغلی احمدزي په پیل کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د روسیې پخوانۍ پالیسۍ ناسمې وبللې.
داعش اوله چې په افغانستان کې نوم پیدا شو، موږ دغه مشکل لا په عامه ماده کې بالخصوص روسیې سره شریک، چې دغه مشکل یوازې د افغانانو لپاره نه ده، د منطقې لپاره یو مشکل ده. ځانې قربانۍ موږ ورکوو او نور تاسو مو سره همکاري وکړئ تر څو پورې دا له منځه یوسو. خو بدبختانه په یوازې دي چې هغوی دې موږ له حکومت سره مرسته وکړي، مخالفینو سره مرستې شروع کړي، هغه که غیر مسؤول افراد وو هلته زورواکي وي هغوی ته اصلحې ورکړې، همدا رقم ته د داعش په مقابل کې طالب ته کومکونه وکړه. موږ ته خدای وکړي چې دوی په واقعیت سره دغه موضوع در کړی وي او مستقیمه لکه څنګه چې ویلي حکومت سره دوی د موږ نظام سره رابطه وکړي، نه مخالفینو سره، ځکه مخالفینو کې دوی فایده نشته. دغه مخالفین چې اوس سرحدونه دوی یادوي، سبا کېدلی شي که دغه غلطې پالیسۍ د روسیې له وجې نه د دوی خاورې ته مداخل شي.
روسیه دا منلې ده چې له طالبانو سره په یو ډول سره تماس ټینګ کړی، مګر دا ردوي چې د هغو مرسته او ملاتړ کړی. له طالبانو سره د روسیې دا ډول تماسونه چې دوی وایي همکاري نه ده، دا به دوام وکړي؟
طالبانو سره د دوی مشورې، د دوی نقدیه کومکونه، د دوی مشاورین په افغانستان کې دا کومه پټه خبر نه ده. دی بار بار موږ د رسنیو له لارې نه حتی نړیوالو سره خپل حکومت سره دا موضوعات مشري کړي چې روسیه د افغانستان په مراتبو کې مداخله کوي، اصلي هي غیر مسول کسان ته توضیح کوي، پیسې ورترالېږي، حتی په اخر وخت کې هغه د تیلو موضوع یادونه وسوله چې د دوی د تیلو له وجې نه راځي د میاشتې $2.5 میلیونه دوی سره کومک کوي. نو دا یو تروریزم د تقویه کونه ده.
مگر از مزای سے بخن غورم دی افغانستان حکومت هیڅ کله دانه د تایید کړي چې روسیه له طالبانو سره مرسته یا همکاري کړي.
ولینا دا په بار بار سره د موږ تاسو والیانو تایید کړي، قومندان دی امنی په صفت تایید شوی ده. دا چې په خپل یا رئیس جمهوری یا رئیس اجرایی نه تایید یا بل خبره ده، خو د دولت په چوکاټ کې د موږ منتقوی چارواکي چې دلته د ولایتي مسؤلین وو دغه ټولو دا تایید کړي. پارلمان کې اکثره وکیل صاحبانو په دې باندې بحث کړی ده، د مشاورینو خبرې، د دوی د نور د اصلي هدي توضیح خبرې.
دا وضعیت اوس څه ډول دی؟ اوس هم د مرستې دوام لري؟ فکر کوي چې دا مشورې د دوی دوام لري؟
اوس لکه څنګه چې د نوې پالیسی کړې دي خبرې، موږ په خپل ما ماسکاو کې سفر درلود، هلته د دوی امنیتي چارواکو سره، د دوی پارلمان سره دغه مشکل باندې شریک او سمې کې چیرې د تاسو دا عمل وي، دغه پېټرول دغه اور به تاسو ملک ته داخليږي، ځکه موږ قرباني د تاسو لپاره ورکو. موږ په خپل 99.9% مسلمانان یو، چې داعش مسلمانۍ موږ کې جایګه نه لري، هغه د منطقې لپاره تهدید ده. خو اوس موږ افغانان ځان ډول ډول جوړ کړی دا، د تاپ مخې ته موږ ولاړ یو، د ایران مخې ته موږ ولاړ یو، د چین مخې ته موږ ولاړ یو. که چیرې تاسو غواړئ چې تروریزم له منځه یوسو، باید ځاني قرباني دي موږ دي مالی او یا نور امکانات یا وایي ځواک موږ په اختیار کې راکړي. نو په دې کې بار بار موږ دا مشکل ورسره شریک کړی ده. کوم مخکې د دوی پالیسی غلطه وه، تر څو پورې دغه د اوس دوی په خپله معنی دغه د پوتین اعتراف ده چې دوی پخوانی پالیسی د مخالفینو سره کومکونه هغوی دوی ته فایده ونه کړه، نور نقص یې وکړ.
بله، نو اوس خو داسې ښکاري ستاسو له خبرو نم او د ولسمشر پوتین له خبرو نم چې دا اندېښنې شته. د افغانستان حکومت د روسیې د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره څه کولای شي؟
مونږ بالکل مونږ ورته ویلي وو له مخکې نه چې مونږ د مونږ خاوره څوک نشي استعمالولای، د ګاونډي په زیر باندې، خو ګاونډیانو په خپله د لارې خلاصې کړي دي. لکه مخکې ما چې وویلې، په شمال کې دوی هغه غیر مسؤوله کسانو ته اصلي توضیح کړلې چې هغه د مونږ د نظام لپاره هم یو غټ تهدید ده. د کندوز په سکوت کې هم د همغو کړو لاس و چې کندوز سکوت وکړه. نو دغه تروریستان دوی په خپله معنی غواړي چانس دوی ورته برابرې چې دوی پولو ته هم ورسي او سرحداتو او اخرې منځ ته ورننوځي. دا موږ مخکې نه ورته ویلي دي. په هېڅ صورت باندې دوی داعش په طالب نسي ویلی. که غواړي چې چیرې دوی ځانونه په امنیت کې وساتي او دا ویره ختمه شي، موږ په ګارنټۍ سره افغان حکومت یا زموږ امنیتي سکتور دا وړتیا لري چې موږ تروریزم یا تروریستان له منځه ویسو. خو په شرط دې چې موږ هم سیګان د هغوی تقوی یا هغه انرژي یا هغه سسیغوی ته ورخي یا هغه لارې پرې بندې کړي، هغه مصارف دوی په تروریستانو کوي، دوی موږ په حکومت یې وکړي چې دوی هم ته خلاص یو افغانان هم پرې خلاص شي. دې بعدې پدې نه
د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی او چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان له امریکا څخه د یو ډول الوتکو د ورستولو غوښتنه کړې چې په عراق او سوریه کې کارول شوي او ښه نتیجه یې ورکړي. ایلس جنګي الوتکې په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد په جګړه کې ډېرې کارول شوي دي. اسمت ساروانې په اړه تفصیل لري.
راپور نو وای چې د افغانستان حکومت له امریکا څخه غوښتي چې ایلس جنگي الوتکې ورولې شي. د امریکا د ملټري ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس د افغانستان د دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي وویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پر ضد د عملیاتو د پیاوړتیا لپاره له امریکا څخه د ایلس الوتکو د ورلېږلو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې د الوتکې د جنگي عملیاتو شمول اتړ کولای شي. د امریکا هوایی ځواک په وروستیو میاشتو کې افغانستان ته شپږ F-14 جنگي الوتکې لیږلي چې اوس په افغانستان کې د دې ډول الوتکو شمیر 300 ته رسیږي. همداراز امریکا افغانستان ته یوه KC-135 ټانکر الوتکه هم لیږلې ده. په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو د عملیاتي قمندان بریډ جنرال لینس بنچ په وینا، امریکا تر اوسه پورې افغانستان ته د ایلس الوتکو د لیږلو په اړه پرېکړه نه ده کړې. د په عین حال کې ویل په دې اړه چې افغانستان ته کوم ځواکونه یا وسایل یوړل شي یا له عراق او سوریې څخه کوم پوځیان یا وسایل ورته راوړل شي خبرې روانې دي. په جولای کې د عراق په موسل او په اکتوبر کې د سوریې د رقی ښار له آزادېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د ایلس الوتکو چې د داعش پر ضد په عملیاتو کې مهم رول ولوباوه اړتیا کمه شوې ده. ملټري ټایمز ورځپاڼه وایي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د عملیاتو پر زیاتېدو ټینګار کړی او د سږ کال له نیمایي څخه د امریکایي الوتکو بمباري ډېرې شوې دي. په سپتمبر میاشت کې د امریکا د هوایي ځواک عمومي قمندان وویل د ده تر قمندې لاندې ځواکونو د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ له نوې ستراتیژۍ وروسته په دې هیواد کې پر پراخ رول غور کوي. په وروستیو کې امریکایي الوتکو په افغانستان کې عملیات په بېساري ډول زیات کړي، دومره هوایي حملې چې په وروستیو کې دغو جنګي الوتکو کړي له 2013 میلادي کال را وروسته نه ولیدل شوي. د امریکا د هوایي ځواک د مرکزي قمندانې معلومات چې په اکتوبر میاشت کې خپار کړل شي چې په سپتمبر میاشت کې له الوتکو څخه 1015 حملې شوي دي. تر دې یوه میاشت مخکې یعنی په اګست کې 1515 بریدونه شوي ول.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم دا چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
له هغه افغان ترجمان سره د یو جنایتکار غوندې چلند کیږي چې د برتانیې د پوځ لپاره یې ځان په خطر کې واچوه. دا د فورسز خپرونې د یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی چې حفیظ الله حسین خیل په افغانستان کې له امریکایي او برتانوي ځواکونو سره د څلورو کلونو دندې پر مهال سخت ټپي سوی و. مقاله لیکي دې ترجمان ویلي چې په داسې حال کې چې په برتانیه کې د پناه غوښتلو لپاره هڅې کوي د جنایتکار غوندې چلند ورسره کیږي. د حسین خیل مدافع وکیلان هڅې کوي چې د دغه قضیه ته بیا وکتل سي او په برتانیه کې ورته د اوسېدو اجازه ورکړل سي. حسین خیل خبرونه ته ویلي د دوی د ځواکونو د امنیت لپاره مې خپل ژوند په خطر کې واچاوه او دوی له ما سره د یو جنایت کار او حیوان غوندې چلند کوي. د ویلي ما کورنۍ هیواد او هر څه له لاسه ورکړل چې دلته راسم او ښه ژوند پیل کړم او دا د دوی چلند دی چې له ما سره یې کوي. د فورسز خپرونې په وینا کله چې د حسین خیل د پناه غوښتنه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت تر کتنې لاندې وه، دی د دوو کلونو په اوږدو کې په درې توقیف ځایونو کې ساتل سوی او په لاسو کې لاسبندي ور اچول سوي او د جنایتکارانو تر څنګ ساتل سوی و. حسین خیل وایي دغه وزارت غواړي دی اتریش ته ولیږي. دی له افغانستانه تر تیښتې وروسته لومړی اتریش ته تللی و. اتریش د حسین خیل د پناه غوښتنه رد کړه او دی برتانیا ته ولاړ او د امریکا د لرغونپوهنې انسټیټیوټ د تجارتي سټلایټ له لارې انځورونه اخیستلو او د امریکا حکومت او بی پیلوټ الوتکو ته پام کړی دی. خبرونه دي چې د ساينس مجلې د یو راپور پر اساس څېړونکي له دې انځورونو څخه په افغانستان کې د لرغونو ځایونو د لټون لپاره استفاده کوي. د افغانستان د کلتوري میراث د سیمو نقشه اخیستونکي ټیم کار د امریکا د بهرنی چار وزارت په مالی مرسته پر مخ ځي او په افغانستان کې تر 4015 سوازیات لرغونی ځایونه ثبت کړی دي. د دې ټیم غړي 119 کاروان سرایونه پیژندل چې لرغونوالی 14 پیړۍ او د 19 پیړۍ لومړی تر رسیدي.
متحده ایالات وایي چې یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو په اړه کره شواهد لري. پر ایران تور دی چې په یمن کې د حوثی اقیانو ملاتړ کوي او د ډلې ته وسلې استوي، خو ایران دا تورونه رد کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نیکی هالی په واشنگټن کې د پاوز په هغه زیرمتون کې خبريالانو ته څرګندونې کولې چې د پنټاګون چارواکو د یو شمیر وسلو ټوټې نندارې ته پکې ایښې وې. امریکایي چارواکو وویل په دې ټوټو کې د هغه میزایل پاتیشونی هم وو چې تیره میاشت له یمن څخه د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی وو. په نندارتون کې یو بی پیلوټه الوتکه او د ټانک ضد هغه وسله هم وو چې د امریکایي چارواکو په وینا سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې دي. میرمن هالی وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته یې کړه چې واشنگټن د ایران ټول کړوړه څاري.
We have a story to tell And the story is a very important one. And it's not just important for the United States.
تاسو ته مو یو خبر راوړی چې ډیره مهمه ده، د نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوال ټولنې لپاره مهمه ده. څنګه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر په 14 نیټه اعلان وکړ، امریکا به د ایران د رژیم د بې ثباتۍ د اقداماتو په وړاندې د تمرکز للارې د ایران په اړه نوې تګلاره خپله کړي. دا په دې معنی ده چې نه یوازې د ایران پر اټومي پروګرام بڅار کوو، بلکې د دې هیواد د بالستیک توغندیو پر پروګرام، د وسلو پر صدور او د تروریستانو پر ملاتړ هم جدي نظر ساتو. د ایران د اټومي موافقې په اړه د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې تهران یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تایید په صورت کې د وسلو د خرڅلاو او لیږد اجازه لري. همداراز د ملګرو ملتونو په یو بل پریکړه لیک کې د یمن حوثي اغیانو ته د هر راز وسلو پر استولو بندیز لګول شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د هغو حکومت ملاتړ کوي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی دی او له څه باندې دو کلونو راهیسې د حوثي اغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. ایران چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې خپل سیال ګڼي، له پخوا راهیسې حوثي اغیانو ته د وسلو د استولو تورونه رد کړي دي او د ریاض پر هوایي ډګر د توغندي د حملې په اړه د میرمن هالي څرګندونې غیر مسؤلانه او پراونکې بللې دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست مسؤلان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار کې چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د روسي ولسمشر وایي د راتلونکي 2013 کال د جمهور ریاست انتخاباتو کې به د خپلواک کاندید په توګه سیالي وکړي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې پرون خپلې کلنۍ خبري غونډې ته وکړې چې 1600 داخلي او بهرنیو خبریالانو پکې برخه اخیستې وه. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
دا د روسیې د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د اوسنۍ دورې وروستۍ کلنۍ خبري غونډه وه. د روسیې د ولسمشر راتلونکي انتخابات د 2013 کال په مارچ میاشت کې کیږي او زیاته پیشبیني کیږي چې پوتین به د بلې دورې لپاره هم انتخاب شي. ولادیمیر پوتین ویل په راتلونکو انتخاباتو کې به د خپلواک کاندید په توګه سیالي وکړي. لا نوموړي څخه په دې خبري غونډه کې چې روسي وګړو او نړیوالو ته د معلوماتو رسولو یو لوی فرصت بلل کیږي، مختلفې او مهمې پوښتنې وشوې. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې غواړي د څلورم ځل لپاره ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي، نوموړي وویل غواړي چې د روسانو ژوند ښه شي. ولادیمیر پوتین وویل چارواکي باید د روسانو د ژوند د هوساینې او ښه والي لپاره فعالیت وکړي. ولادیمیر پوتین وویل دی د روسیې پر خلکو حساب کوي او هیله من دی چې له ده څخه د یو ګوند نه زیات ملاتړ وکړي. دی وایي زما کاندیداتوري به د خپلواک کاندید په توګه وي، سره له دې چې زه پر سیاسي ځواکونو له دې نه په صرف نظر چې څه ډول تنظیمېږي حساب کوم. هغه قوتونه چې د هیواد پرمختګ په برخه کې یو شان دریز لري او پر خپل ولس هم باور لرم، مطمئنن پر دوی زیات حساب کوم. پوتین وویل د اپوزیسیون زیاتره کاندیدان ځواکمن شخصیتونه نه دي، د هغوی غږونه لوړ دي خو څه نه لري چې د روسیې ولس ته وړاندې کړي. ولادیمیر پوتین د دې پوښتنې په ځواب کې چې دی ولې له زیاتو صلاحیتونو برخمن دی وویل د هیواد پر چارو زما د فردي واک کیسه ډیره له مبالغې ډکه ده. دا د ولسمشرۍ په دریو دورو کې د پوتین 13 کلنۍ خبري غونډه وه چې نوموړي پکې له سیاست نیولې تر اقتصاد او د نړیوالو مسئلو په اړه پوښتنو ته ځوابونه وویل. په نړیوالو مسئلو کې ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د اداو په اړه وویل دا د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د مخالفانو طرحه ده چې غواړي له دې لارې واک ته د ټرمپ رسیدل غیر قانوني وښيي. د روسیې ولسمشر ویل ټرمپ چې په انتخاباتي کمپاین کې له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې وه، د هغې له عملي کولو منع شوی دی.
اوس هم د ساینسپوهانو له هغه هڅو تاسو خبرو چې د ملاریا د ښې درملنې په برخه کې کوي. عصمت ساروان په دې اړه یو رپورټ لري.
ساینسپوهان وایي داسې درملې جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینسپوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوي چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په دیرشو ورځو کې ختمی شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساینس پوهان هیله لري چې دا سیړنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خپره شي او دا نوې دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي چې د هغو له منځه 4.8 لک مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت د ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه سرګندونو په جواب کې وایي د افغانستان په شمال کې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي خبرګون خودلې وایي چې افغانستان د ترګرۍ پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دی او د سیمې هیوادونه باید د افغانستان له دولت سره په دې برخه کې مستقیمه همکاري وکړي. دا سریپل ولایت چارواکو تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د تیبر په نوم د سنچارک ولسوالۍ یو کلی وروسته لاغې په بشپړ ډول ونیو چې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان له وسلوالو طالبانو سره یوځای شو. دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د خوږیانو ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش پر ضد د تیرو څلور ورځو عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې شپږ وسلوال وژل شوي دي. په خوست کې د منګلو او مقبلو مشرانو منلې چې خپل اربکي بل مرچل راښکته کوي او حکومت به د سولې تر عملي کېدو پورې د دوی ترمنځ یو بې پرې حایل قوت ځای پر ځای کوي. د دې دواړو قومونو ترمنځ له کلونو راهیسې د غره او دښتې پر سر لانجه روانه ده او په دې وروستیو کې په تاوتریخوالي اوښتې وه. هغه مرستندویه موسسې چې پاکستان ورته د دې هیواد نه د وتلو امر کړی وایي د اسلام آباد د اقدام په نتیجه کې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي او طبیعي آفتونو زرګونه قربانیان له لومړنیو حیاتي مرستو بې برخې کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگټن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته وسلې استي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي او د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر روسیې د بندیزونو د نورو شپږو میاشتو لپاره وقفه وي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ رادیوونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شي. په اروزګان کې البته د اروزګان په مرکز کې خزینه زندان پرانستل شوی خو دا کومه نوې ودانۍ یا یوه لویه ودانۍ له تجهیزاتو سره نه ده، بلکې د نارینه وو په زندان کې یو خونه د خزو لپاره ځانګړې شوې ده. موږ پرې ریپورت لرو. له سیمې شریف الله شرافت ریپورت راغی.
د اروزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې پر داسې مهال د ښځو لپاره زندان پرانستل کیږي چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی. که څه هم د دغه ولایت ځایي چارواکي د ښځینه زندان د پرانیستې خبر ورکوي، خو دغه زندان په ځانګړې بودیجه او یا هم په ځانګړي ځای کې نه دی جوړ سوی او یوازې د نارینه وو په زندان کې یوه کوټه د ښځینه برخې لپاره بېله سوې چې ساتنه یې هم نارینه پولیس کوي. او بل دا چې په دغه زندان کې اوس یوازې دوې مېرمنې ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې مجرمې ښځې د قومي مشرانو او ښځینه پولیسو په کور کې ساتل کېدې. په دغه ولایت کې د امنی قمندانۍ د امنیت امیر عبدالقیو عمری د یاد زندان د پرانیستې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د دغه زندان په پرانیستلو سره به د هغه ښځو په وړاندې ستونزې کمې سي کوم چې په حبس محکومېږي. نوموړي وایي چې دوی له دې وړاندې ښځینه زندان نه لرلې او له ګڼو ستونزو سره مخامخ وه.
ځکه تاسې ته چې وایم موږ ډېرې زیاتې ستونزې د ښځو په مابس کې درلودې. زه د ناقص راپورونه به تاسې شاید هم اورېدل. موږ د ډېر موږ جنایي او سرانوالو د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو، نو نن پر دغه وتوانېدلو چې موږ د ښځو مابس ابتاقي.
که څه هم دغه ښځینه زندانیانې له نارینه زندانیانو سره په یوه زندان کې ساتل کیږي، خو د دغه زندان مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دغه زنداني ښځو څخه به پوره ساتنه کوي. د یاد زندان مسؤول سمنوال عبدالولي صافی ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه زمینه موږ برابر کړله او ما بس مرتفال کړلو. انشاءالله که مشکل بنوي او دا د روزګان خلکو لسته زداد ورکوم چه کم خزینه ما بس چه زنانه رازی دا به حسن صورت سره ساتل کیږي او د روزګان خلکو ته کوم مشکل نه.
په ورته وخت کې هغه زندانیان چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې د ښځینه پولیس په کور کې ساتل کېږي وایي چې د یاد زندان په پرانیستلو سره خپل ژوند ته تمه پیدا سوه او سر یې خوندي سو. یوې زندانۍ چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته داسې وویل:
و خود مت خطر احساس کوم له سوک براسه مرب مو کی به موار یا مالاری کی یا مې چمره خوشالي په ما بس و ما بس نو مر ګرد یالای کریم خپل پر ځانو بیریتل مر تل ما بس جوړ کی په حال دي کی مر خوشالي په ما بس کی بنست ډیر خوشالي د دولت ډیر خوشالي مر ست جام کاری و کی
د یادونی وردچ په دغه ولایت کې لا هم دغه مرمنو لپاره چې د توتريخوالي قرباني وي دا من کور نسته او د تور ټمبو شاته پرتی دي چې شپه ورځ ور باندې ظلمونه کیږي او زان لپاره د امن کور پیدا کولای نسی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به په مخابراتي سکتور کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر پانګونه وشي. شهزاد ګل اریوبي چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل ډیر زر به افغانستان د نوري فایبر کیبل له لارې د مرکزي او جنوبي اسیا له هیوادونو سره ونښلي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس رپورټ اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام خپرېږي او کور کله هم له یاده مباسي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویل تیرې سبان یوې نیمې لسیزې راهیسې د مخابراتو په سکتور کې 3 میلیارد ډالر پانګونه شوې او دغه کچه به تر راتلونکو دوو کلونو پورې 5 میلیاردو ته ورسیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل ډیر ژر به افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نوري فایبر د کیبل له لارې ونښلول شي. د ښاغلي اریوبي خبره د دغه کیبل لارې د منځنۍ او جنوبي اسیا له هیوادونو سره د افغانستان په نخلیدو سره به انټرنیټي خدمتونه پراخ او قیمتونه به را کم شي.
مرکزی اسیا هیوادونه او جنوبي اسیا هیوادونه د بودی فایبر طریقه افغانستان د ټولو هیوادونو سره وصل شي. اهم چلون د واخان د کوریډور لارې وړو چې د چین سره انټرنیټ یا فایبر نوري کیبل راکیل کو دي دا به افغانستان ته ډیر زیاتې ګټې ولري. انټرنیټ به نرخ به کم شي، سرعت به زیات شي.
خغلی اریوبی ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ډیجیټل کاسا په نوم د هغه پروژې چارې هم پیل شي چې د برېښنایي حکومتوالۍ پیل ته زمینه برابروي. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 8 میلیونه افغانان انټرنیټي خدمات ته لاسرسی لري او د افغانستان 90% خاوره تر مخابراتي پوښښ لاندې راغلي. د افغانستان د مخابراتو وزارت تر دې پخوا هم د انټرنیټي خدمتونو د قیمتونو د راټیټېدو په برخه کې شمنې کړې خو لا هم په دې اړه انتقادونه موجود دي. په کابل کې د ډیجیټل بازار موندنې د غونډې ګډونوالو دا ټینګار درلود چې د انټرنیټي خدمتونو په ارزانه کېدلو سره به افغان سوداګر د آنلاین بازار موندنې له لارې خپل سوداګري پراخ او د غشان افغان سوداګرو میرمنو ته به د کار او سوداګري زیراکړې ورکړې خوندي چاپیریال برابر شي. د افغانستان د سوداګري او صنایع خونه هم د انټرنیټي خدمتونو لوړ قیمت د اندېښنې وړ بولي. د دغه خونې سوداګریز مرستیال یونس مومن د ډیجیټل بازار موندنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل:
افغانستان کې انټرنیټ ډېر قیمت دی، د هر چا لاسرسی او انټرنیټ ته نشته. یعنی انټرنیټ قیمت لري. ارزو مې دا ده چې تاسو مې ځوان یاست چې د افغانستان ټول خلک غواړي تعلیم ته لاسرسی وکړي او معلوماتي ټکنالوژي ته لاسرسی وکړي، باید په افغانستان کې انټرنیټ ارزانه شي.
خو نوموړی ډیر هیله من نه دی چې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي، ځکه په خبرې چارواکو په تیره کې هم په څو ځلې دا شان شمنې کړي خو عملي کړي نه دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خضر من دوستانو، جرم یا له قانون څخه سرغړونه څه ته ویل کیږي؟ او آیا ماشومان هم له قانون څخه سرغړونه کوي؟ که جرم کوي بیا جزا ورته شته که څنګه؟ نن په همدې کله غږی ګول موږ سره میلمه د عدلی وزارت ویاند محمد امان ریاست دی. له هغه مو په پیل کې پوښتلی چې په خپل د جرم یا له قانون څخه د سرغړونې په هکله معلومات راکړي.
چې د دولتونو په نافذه قوانینو کې یو سزا په ډول تایید شوی او اشخاص هغه عمل ترسره کړي سرغړونه بلل کیږي.
څه وخت او کوم ماشومان هغه کورونه کوي چې هغه خلاف د قانون وي.
متخلف ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې داسې یو عمل ترسره کړي چې د قانون او د شریعت لخوا کول یې منع شوی وي، یا په بل عبارت سرغړونو کې ماشوم هغه ماشوم ته ویل کېږي چې د قانون او شرع په نه عملي کولو سره محکوم شوی وي.
هغه ماشومان چې له قانون نه سرغړونه کوي زیاتره په کوم عمر دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون سره سم اطفال په درې ډول ویشل شوی دي: غیر ممیز طفل، ممیز طفل، ځوانکی طفل. غیر ممیز طفل هغه شخص دی چې اوه کلنې عمر نوی بشپل کړي. ممیز طفل هغه شخص دی چې اوه کلنې عمر یې بشپل او د دوالس کلنې عمر یې نوی بشپل کړي.
دی وو کلو او دولس کلو ترمنځ دغه عمر ته ویل کیږي.
یا ځوانکی طفل هغه شخص دی چې د دوالس کلنې عمر یې بشپل او د اتلس کلنې عمر یې نوی بشپل کړي.
له دوالس کلن نه تر اتلس کلن په دغه وخت کې.
یا هغه شخص چې د دوالس کلنې عمر یې نوی بشپل کړي، د جرم د ارتکاب په صورت کې حتی د جنایت په ساتحوي ورته جزایی مسؤلیت نه متوجه کیږي. که چیرې د ماشوم ارتکابي جرم د مالی خسارات سبب وګرځي او دا څرګند شي چې د هغه عمل د والدینو د غفلت له امله دی، والدین د هغه په جبرانولو مکلف.
نور جزانه ورکول کیږي؟ یوازې هغه مادیات، هغه پیسې چې خساره سوی دا باید کورنۍ ورکړي. او مننه. د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په کومو ولایتونو کې موجود دي؟
د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه په څلور دیش ولایتونو کې فعال دي او د اطفالو د کمیت په بدلون کې دي. کله زیاتیږي او کله کمیږي. ویلی شو چې همدا اوس د اوه سوه کسه شکمن، تورن او محکوم ماشومان د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزون کې شتون لري.
تر اوسه پورې دغو ماشومانو د کچې د راکمولو لپاره چې دوی جرم کوي د عدلیې وزارت څه کړي دي؟
د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون چې د اسلام سپېڅلي دین د ارزښتونو او د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په رڼا کې تصویب او نافذ شوی، د ماشومانو لپاره د حدس پریکړه وروستنۍ لارې د اصلاح او بیا روزنې په توګه ګڼلی دي او هغه هم د لنډ مهاله وخت لپاره تصریح شوی دي. همدارنګه د اطفالو د سرغړونو د رسیدګي قانون 15 ماده له مخې د ماشومانو د ځانګړي محکمو ته واکمني په برخه کړي چې د رسیدګي په وخت کې د حالاتو په نظر کې نیولو سره یو له لاندې ګامونه څخه پورته او پریکړه وکړي.
دا کوم ګامونه دي؟
د ټولنیز خدمتونه په تر سره کولو باندې مکلف کول.
څوک په ټولنیزو خدمتونو باندې مکلف سي؟ ماشومان.
یا د ټولنیزو خدمتونو مؤسسو ته لیګل اختاری صادرول.
چا د اختاری صادر کړی؟ کورنۍ ته.
ماشومان او کورنۍ دواړه. د محکمې زندول، د مجازاتو مشروط تعلیقول، په کور کې حد زول.
خیر، ماشوم باید په کور کې وساتل سي.
په کور کې وساتل
شي ترڅو د جرم ثابت کیږي.
یا او بل اخر ورستنې لار چې هیڅ ډول بل لار موجود نه وي، د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونه ته لیګل.
اوس درته وایي چې تاسو د دې لپاره څه کوئ چې ماشومان اصلا د آخري مرحلې ته چې د اسلام مرکز ده دغه تلول نسی، په دغه برخه کې څه کړی دي؟
کله چې مون شپل د تابس کتنه کوو، معلومیږي چې د ماشومانو شمیر په کال 2014 کې 3994 کسه او په کال 2015 کې 3400 شپږ ویشت کسه او په 2014 کال کې 3000 شپېته کسان خایي چې دغه امار په واضح توګه د دې ښکارن کوي چې د عدلي او قضایي کارمندانو لیدلورې له ماشومانو سره ډېر مثبت بدلونونه رامنځته کړي. په خوا زیات پاملرنه د اطفالو په سزاګانو کې د هغوی مخنیوي کېدونکې لاره ګڼل کېده او د اطفالو جزایي سیاست لا زیات پر مجازاتو سنبال و. خو اوس تجربه ثابت کړي چې د سختګیرانه او دروند مجازاتو پلی کېدل نه یوازې د اصلاح او بیا روزنې سبب نه ګرځي، بلکې برعکس ځینې وختونه د اطفالو د بیا سرغړونې لامل هم کیږي. د طفل سزا د هغه د جسمي، رواني، خونیز، روزنیز او اقتصادي وضعیت سره سمون ولري. داسې معلومیږي که مونږ خپل هدف د حدس بدلون سره چې هماغه د ماشومانو اصلاح او بیا روزنه ده لاس تراولی شو، نو دې ته التیا نشته چې ماشومان د خپل آزادی نه بی برخه شي او د آزادی د بی برخه کول لاره باید ورستنې د حل لاره وګنل شي.
د پولیسو عامو وګړو، عدلی وزارت او بلخره د یونسف دنده د مشمانو د سرغړونو په اکله څه کېدلې شي؟
عدلی او قضایي ارګانونو د اطفال د سرغړونو د مخنیوي په اکله خورا مهم او ارزښتناک ونده لري. وقایا د تداوی نه آسان او ارزانه د پولیس کولای شي چې د خپلې برنامې په پاله کېدو سره مخکې له مخې په جرمزا ځایونه او ټاکلي وختونو کې خپلې ګزمې له لا زیاتې کړي او د اطفالو سرغړونو ارتکاب ته د پای ټکی کېږدي. پولیس باید داسې ونه کړي چې ماشومان په لږ اشتباه سره امنیتي حوزو ته یې تسلیم کړي، هغوی د والدینو ته وسپاري او له یاد والدینو نه ژمن لیک واخلي.
ژمن لیک دی واخلي چې د ماشوم دوی سات یعنی جزا چې خپل کور کې نه ورکړي د سیاوت
یا یا سو خپل ماشومان لا خو روزه او هغوی ته زیات پاملرنه وکړي. مثلا ملان چې د کشفی مرحله نوروسته د سیرنه او تعقیب داند لري، دوی هم باید به له توقیف نه لازم اقدامات وکړي. زیار وباسي چې ماشومان د محکمې نه مخکې د توقیف نه کار وانخلي تر څو د هغوی د تیخته خطر موجود نه وي، د والدینو د ضمانت په بدل کې هغوی ته وسپاري او کوخخ وکړي چې د متخلف او مجني علیه ترمنز د مصالحې منزګل ټوب توافق را منسته او د دوی دوسیه حفظ کړي. د ماشومان ځانګړې محکمې د قضایي چارو باصلاحیت ارګانونو په صفت باید مناسبه پریکړه ترسره کړي.
کورنۍ او ښوونځي ته د ماشومانو د جرمونو د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي؟
کورنۍ ژوند د اولنۍ بنسټ په توګه د ماشوم په شخصیت کې ډېر خورا مهم او تاثیرګذار دي. مور او پلار د ماشومانو د جسمي، روحي، عاطفي او اخلاقي روزنه کې ډېر ارزښتناک رول لري. د ښوونځي چاپېریال وروسته له کورنۍ څخه د ماشوم د شخصیت جوړولو په منظور ډېر مهم او تاثیرګذار دي. ښوونکي د ماشوم علمي رهبر دي. باید د اخلاقو، پاکوالي، د ښه سلوک او دستور د انسان سمبول و سیجی. په افغانستان کې آسیب پذیره او د خطر سره مخامخ ماشومان ټول په درویش ډولونو سره ویشل شوی دي چې د قانون سره په ټکر واقع شوی ماشومان هم شامل دي. د دې عمله یونیسف مؤسساته متخلفو ماشومانو په ملاتړ سره او د هغوی د جرمونو د کمواله د حجز بدلونه په پلی کې دو کولای شي د افغانستان ولسته همکاري وکړي.
رسول ازادي رادیو څخه د اتلی وزارت د ویان محمد امان ریاست خبري د ماشومانو د جرم پاکل واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري وړاندې کیږي.
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درن دوستانو سلامونه می اومنی دتا سپن زر ختم او خیرات کې ډیر لګښت څنګه دی؟ ولی خلک په ختمونو کې له توان څخه لوړ مصرفونه کوي. د اسلام دین په دی اکله څوی نن پام دی رغګیګو په پایل کې یو شمېر خلکو سره پوښتو چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی. ورپسې به واورو چې ولې یو شمېر کسان له خپل توان نه لوړ مصرفونه کوي. له دیني عالم سره مو هم مرکه کړي. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې. وکما جبر خیل به درته وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په مختلفو سیمو کې د ژوند نور دودونه توپیر سره لري، همداسې د ختم او خیرات رسم او رواج هم له یوې سیمې تر بلې فرق لري. خو هغه څه چې ګڼ شمېر کسان شکایت ورنه کوي، هغه په خیرات کې ډیر مصرف دی. په خو به یوازې د خوښۍ په مراسمو کې د سیالۍ له مخې ډول ډول خواړه پخېدل، رقم رقم میوې به اخیستل کېدلې. خو اوس د غم په وخت کې هم یو له بل څخه ځان کم نه راولي، قرض ته غاړه ږدي او له نورو خپلوانو سره سیالي برابروي، چې دا بیا وروسته د اقتصادي ستونزو سبب کیږي. په پیل کې له څو تنو څخه پوښتو چې د دوی د ختم او خیرات دود څه ډول دی.
نوم یې ملک رضا خان، کابل ولایت. تر دا درېیم پورې موږ شامل کو، بیا لوی خیرات کوي. دا واښه سوله او دای دو پیازه سوله او دای پیپسیانه سوله او دای پسکیلې سوله او دای پسمڼې سوله. موږ خپله مطلقه شي خبر نشته، چې تر ګرد خبره ده یو غرب بغرب باندې ولي سره.
نا نور الله کوثر ما د پانتون استاد اول ورځ باندې دیګي متاسفانه باري خلکو ته ډوډۍ هم ورکي او جنازه هم دفنيږي تر یو جمعې پورې خاتمان باري تدری ورځ خو بيخي یقیني ده او بعد غنه تر یو جمعې هم د دیګونه باروي
معصوم جان معصومی هم د خوست څخه د مازدیګر مخام وخت مړې پس حلوا کوي پراټې پخوي نږدې ګاونډیانو ته دا خوراکونه لیږي میخه اخلي یا پوسکای اخلي هغه الالوي د لس له مخې کلیوال چې دي دغو ته یو یو کیلو یا دوه دوه کیلو غوښه ورلیږي
دا چې لتوان څخه لوړ لګښت کوم ستونزې پیدا کوي د بګرامي اوسیدونکو جهانگیر وایي چې داسې کورنۍ بیا له ختم او خیرات څخه وروسته د سبا او بیګا د ډوډۍ پیدا کولو پیسې هم نه لري
نو چې وخت دی دغه د خیرات او د څښاک د دې تیر سي نو دی بیا خپل دومره ستونزو سره مخامخ سي چې بیا نه زه ال کوی سم نه بل ال کوی سي هغه یتیم هغه کونډه بیا دی بل درته متازه ده دا ما د خپل کام کې لیدلې هغه بل ځایګه خو څه کوي خو بیرته هغه خپل انجام د دی نه ګوري د حقیقت سره وروسته هغه یتیم سي ده هغه هم دی بل درته ولاړې سبا د خوراکي مواد هم پیسې نشته غم درد خو اسی دای په توان کوي چې تا درې رنگ خواړه تیار کړې زه کوشش کوم څلور رنگ تیار کړم نو که تا څلور تیار کړې زه کوشش کوم چې پنځه تیار کړم خو اخیر انجام بیا دی چې ته راځي چې دای بیا ډیر غټو ستونزو سره مخامخ
راځو دې ته چې ولی یو شمیر کسان د ختم او خیرات په وخت ځان دومره پوره وړي کوي چې بیا یې خلاصوي نشي د پښتنه مو له پنځه اویا کلن حاجی شاګل څخه کړي
بلم پیسې راخلی خدا خپل غیرت سره کوي بل تربرته بل ورور ته ځان نه ټټوي پوښ می کوشش کوي چې دا کار زده بل چرت نه سم چې دا دی بس دختم ورشي ما تراکه دختم ورشي وا تر پیراکه
خو ټول کسان بیا د غم په وخت په خیر او خیرات کې ل خپل توان څخه لوړ لګښتونه نه کوي د بادغیس اوسیدونکو سید عبد الله وایي چې دوی ل خپل توان څخه د ډیر لګښت په زیان پوهیږي زکه یې نه کوي
بس مش خپل په کلی کې داسې روایت دی کله چې په کور کې یو غم راسي د غم راځي او د غم شریکولو د پاره بیلابیل قومونه سر راټولیږي او هغه کور کې چې غم سوی دی راځي هر چا خپل د توان سره هغه ته یو شی راوړي او مرسته ورسره کوي تر څو دغه مصارف پر هغه باندې لږ شي خو دودونه فرق کوي په ځینې ځای کې تنها یو شوروا یو غوی واخلي او حلال کې د خلک چې راځي هغه ته تنها یو شوروا جوړي په ځینې ځای کې بیا وریجي دی او د وریجو سره غوښې دي په ځینې ځای کې چې د چا چې بیا اقتصادي وازه ښه دی هغه بیا بیلابیل خواړه د وریجو د شورمې او د پیپسي او د نورو شیان چې د خوړو سره لازم دي هغه شان ورسره اخلي نو دا مشران او علماوی دا اجازه نور کی چې بیا ځای مصرف وسی بیلابیل خواړه لکه وریجو او غوښتي او پیپسي او نور هغه شان چې د خوړو سره دغه دي د شان اجازه نور کی د پاره دي چې مصرف مخه ونیول سي تنها یو خواړه او مړیوالات اجازه ورکړي چې یا شروع او یا وریجو د خلکو لپاره تابع او آماده کړي
دا چې د اسلام له نظره د ختم او خیرات په وخت ل خپل توان څخه ډیر مصرف څنګه دی ل دیني عالم سید حبیب شاکر سره از موږ همکاري فرشتې مرسل مارکا کړي ورته غوښ شي
اصلا د مړي په کور کې تر درې ورځو پورې باید خپل کورنۍ چې په خانه کې نور هم سایګان وغوي ته ډوډۍ ورولېږي د دې لپاره چې وغوي په غم کې وي په ویر کې وي نو له دې وجې نه په درې ورځو کې درسته نه ده
تاسو خپل به ارومرو د سي جوړې تللی چې هلته مړی سوای دوستان خپلوان خپل تاسو دا وضعیت سره رقم لیدلی
به دې دی نه چې هغه مال دی هغه مړي اصلا یتیمانو ته پاتې کیږي ماشومانو ته نو هغه مال تقسیم شوی نه وي ماشومان غریبان وي خو ترونه او غټان او هغه ناحق مصرفوي خیراتونه کوي خپل نوم په لوړوي دې ته نه ګوري چې دا د ماشوم مال دی ماشوم مال مصرفول صحیح نه ده پاینده کې ماشومان هم قرضدار وي کورنۍ هم له لوګي سره مخ وي دا په اسلامي شریعت کې نشته
په خبرونه کې اکثر کسانو دا ویل چې دغه د مړی مراسم کې څکل خیرات کې دام یو په چشمه باندې په یو سیاله باندې بدل سوی مثلا کې یو کور دوه درې دیګه کې په ختم خیرات کې هغه بلی چویني هغه به اضافه کې پینځه شپږ تاسو په دې اکل څه وایي شریعت څه ویلي دي
اصلا ریاکاری او ځان خودنه په دغه څه کارونو کې درست کار نه ده چې خلک وایي چې د خیرات او کوډیر خیرات او کوډیر دې ګونه پاخه کو د دې لپاره کڅو خیرات کوي هغه د خدای د رضا لپاره خیرات نشو بلکې هغه خلک خلک به ووایي چې دی ښه خیرات کړی و، اما الله تعالی په داسې خیرات اجر نه ورکوي. خیرات هغه خیرات اجر لري او ثواب لري چې د مسکینانو لپاره ګټور تمام شي، او هغه په جامعه او ټولنه کې څوک چې اقتصادي ستونزې ولري د هغو ستونزې راپاشي.
که چیرې د ریا لپاره ختم خیرات کیږي، ډېر مصارف کیږي، دا څنګه ده؟ آیا اجر مړي ته رسیږي چې ثواب هم لري؟
بزر و اسراف و تبذیر و دا خو ناروا او غیر مشروع کار ده. ریا باندې چاته اجر نه ورکول کیږي. اصلا مغه ریاکاري د دې لپاره وي خلکو ته ځان وښایي، خلکو ته ځان وښودو، د الله تعالی نه بیا ولې اجر غواړي؟ الله تعالی اجر نه ورکوي. که څوک د الله تعالی لپاره کوي، د الله تعالی هغه بندگان چې هغه فقیران و غریبان دي، د هغو د اقتصاد د تقویې لپاره که حرکت کوي، الله تعالی اجر ورکوي. او اما که دی ځان ښودنه وي نو ځان خو وښودو، مغه څه سي غوښتل هغه په لاس ورغلو، د اخروي اجر غوښتنه بیا له هغه شخص نه درسته نه ده، او نه الله تعالی داسې خلکو ته اجر ورکوي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې موږ اورېدل چې په ختم او خیرات کې له توان څخه پورته لګښتونه د اقتصادي ستونزو لامل کیږي، نو ځکه په کار دی چې هر وخت په تیره د غم مراسمو کې له خپلې بړستنې سره برابرې پښې اوږدې شي. رازو تمثيلي ټوټه ته په تمثيلي ټوټه کې د هغو ځوانانو په حق له خبرې شوې چې د شپې تر ناوخته له کور څخه بیرون وي، بیا نو همغه وي چې د کورنۍ مشران ورته په تشویش کې وي.
وساره یا داسات وګوره څو بجې دی غلط بیا نه درغله
بالا مې ورپسې چې نه درغله څه کوم چې څو بجې دی خوارش پم داسې نه وخت راځي
خدای ته خیر پسې پېښ کې خدای چې اوس په کومه بلا اخته سوې نه
ټول دې ته دل اسه خزي چې درته مې چې وهمه وهمه نه زوی مې ده نازانه ده دا ده او بد ده اوس مې خوونی سه
بس که سړی په وهلو نه سړی کیږي
خو په خبرم کاش کې سړی کیدو په خبرو سړی کیږي
وز ګل ماما زوی دې دی یاد ووت پلار او وهل دې سه سره دې ایران نه راووت ایران ته رسیدلی و
هم د دینه چې دم په ایران کې خده زوري کو خوبه نه پی
هوسړیا د څوای سبب پودری راسی
دلته کم پودریان شو خو هم دغه سینا وخت راځي یو پودری شي یو چرسی شي یو بل کار کې یو غلا پسیزي ټول هم دا کارونه دي
ورکه کسړیا د ماده زړه خو ویني تاسو چې وس دغه الک کنه پیونه سي چې خدای نه خاصه مې موټر ور نه بي ولې و هم پیسې مې دی وزلای و
نو څنګه وکم چیرته لار شم کوم ځای پسی وګورم په دې یخ یخنه کې کوڅه په کوڅه ګرځم نشته
ته کینه چې تا یخونه وای زبې یاري کوڅه وګورم چې راغلای دا کنه دراغل
نشته بیغم اوسه ازګر مې ورته 15 پک ځلې زنګ او ټلیفون یې کول دي
وساره یا نمبر به غلطی سم نمبر ځایر کا
مغزه دې کار کوي کنه نمبر څنګه غلطوم
ای خدای څنګه وکم
وره لارا چیر ته ناستسته
اوګه دې راغه مونډا شاهزاده دې راغه
سلام علیکم
سلام دې تا سر و خوريواله کا دا سات وګوره څو بجې دې تروسه چیر ته ورکوي
ولې ما مور ځنه دا خسري ما خام دی لا
ته ماخام او خدایا د ته ماخام وای ته یار ساته وګوره څو بجې دي
خو د زیمې شپې دې شپه زر راځي نو څنګه وکم هلته ملګرو سره ناستو ما
هم دا اوس دې خولې دې سګرټ بوی راغې
سګرټ خو زه نس کوم خو ملګری مې سکي ځان مې بوی غزینو اتمن نو دوه خو د سننه چې زه بس کوم
وای چې چیرته اوسې په خوې بد اوسې
دې شرایط ته وګوره دې حال ته وګوره دې تا دا نه وخت راتک ته وګوره
او یا خو تاسې خوړلو نه وخت مرزه دې سره مګر زاغي سره مګر ز فلان دې ته مزه دا رقم کالی واغوند یخند و تړو دا وک واغه وک پریم دا بابا
او ای جزو تر مالو یا دا اوس مونږ ته نصیحت کی وزو یا د غزوانی مونږ هم تیرا کړی دا مونږ د سینه کوله کړه ته چی کوي کی ورځ به هر چیرته خپل مکتب هم لوستو که درس هم لوستو چې ما زیګر بشو کور ته براتلو دا په خبره ده زو رښتې وی مور دی ته دا شرایط وګوره ابل ورځ به را کوڅه کې غلط نه وژلې پڅې وژلې چا سره بد کړی و تاغه څه وخت خراب ده خه خبره دادا چې د ورځې د درس وای مکتب ته ځي چې ما زیګر شو ما خام شو کور ته راځه
والکه د تاله لاسه ډوډۍ را باندې زار ده د زړه وینې جراته و چې کړي
خزش تاسو دومره خفه کیږي مور ځنه دینه بعد به زه وخت وخت کور ته راځم چې خوشاله شي صحیح شو
خیر وې
خوخی جدا ظلم دا سلوی گیچ بس دمران وخی جدا ظلم دا سلوی گیچ بس تپل دورا باند دا سلو بکی گیچ بس دمران وخی جدا ظلم دا سلوی گیچ بس شمشینو زان باندھے ہے بتراول میں مائی سار شباران دا سیوری کیچ بس تپلی دورا باندھے دا سیلو بکی کیچ بس کمران وخی جدا ظلمے دا سلوی کیچ بس